وخت سهار 9 بجې د چک جمهوریت له مرکز پراګ نه د مشال رادیو غږ د هوا په سپو در رسیږي. په دې سهارنه یو خبرونه کې موزه نجیب امیر کوربایم. نن د سه شنبه یا 9 ورځ او د 2015 کال د سپټمبر د میاشتې اولنۍ ته ده. په دې خبرونه کې په روانو چارو راپورونه مرکې او تبصرې لرو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12مه مرحله پیل شوه. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکې ځپلې او کنه، او د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. پوره خبرونه په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لډیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو لوجې د بیکورشو مسعود قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لډیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشه سیمونه 300 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. دونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو مخه خو ویله. همدارنګه د کډوالو سره نغد مرسته هم شو. ماشومان ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شول. د راه نجات عملیاتونه پس زرګونه کورنۍ ډیر اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبي وزیرستانه کډه شوو. د بیرته ستنېدنې په تیرو 11 پړاوونو کې شپږ زره پورې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې ده. د داسر غندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاجی سره په وګړه خبري غونډه کې وکړه. نو وړي ویل ظاهرا ښکاری چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغه عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د زربیاز په عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوي ناندری دی د خبرو د لارې هواره کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب وایي. د پاکستان سرکاري راډیو نن د خواجه آصف په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان له هند سره ټولې معاملې له سوله ییزو لارو حل کول غواړي، خو د ده په وینا مقابل لوری په سوله کې دلچسپي نه لري. تر اوسه د خواجه آصف د دې بیان په غبرګون کې د هندي چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی. په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه د هندي او پاکستاني عسکرو د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته د سر زیانونه اوړېدلې دي. کابل به د پنجشنبه او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربوي. له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودی له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې ناخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت معاشونه ناخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي لیسه پاتې ده، نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. د مشال راډیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر وای هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه باید تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوی بندیزونه نرم شي. علي لارجان د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې وکړي او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې و چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر موثره دي. د لاریجانی سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هغه په ایټمي تړون د پارلماني رایه چونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لودیز کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خرګوټي خروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي ناندری د اګست په 9 نېټه وروسته لاغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسلوال وژلی و. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخو ډب پیل شو. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا او سهر مو په خیر. په دې خبرونه کې به واره جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د سندو 12 پړاو پیل شو. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوه. د باړي کډوال وایي د اسنادونو د تصدیق لپاره کړیږي. د شاکس دفتر بابوګان په هغه دغه وخت تیروي.
په شاکس کې کوم لیوی سنټر چې د باړي خلکو لپاره جوړ شوی دی، مونږ یو دسخت لپاره په میاشتو په کلنو باندې مونږ ګرځو.
په رسنیو کې باید خبریالان د ماشومانو حقونه په خپلو راپورونو کې څنګه وړاندې کړي. په خبر کې په دې موضوع یو ورکشاپ وشو.
بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس بتاو ستا سو ملاو شي چې هغه باندې دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې ریپورټینګ وسه کوي، د دې ته په اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
په خبر کې پرون د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه. نورستان کې خزه په نشو روک دي شوی.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاثر د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته د نورستان طرف راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
بدرګه موکړه. د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وای جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پرون نه پیل شو. په لومړۍ ورځ 300 نه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدنې 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړې دي. نور تفصیل ډېر اسماعیل خان زمونږ همکار سیلاب مسعود په دې راپور کې راکړه.
پسولی وزیرستان کے دے طالبانو پا خلاف دے رائے نجات پوجی عملیاتو پا وجہ پا وطن کے دے ننب کورا مسعود کا بالیانو وزیرستان تا دے بیر تلش دولو دولا سما مرحلہ لگیا شویے دا پا داغا اولی سارا پسولی وزیرستان کے دے قبائلو دے پارا دے قدرتی آفتونو دے مخنیوی ادارے ایجنسی افسار سید عمر مسعود مشال ریڈیو تارا لے جلی یو برشنائی لیک شوشوالی دی چه پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوی ترانزیت پوینټ نه ټولې درې سوه شل کورنۍ چپکش دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا انرجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشول شوي دي چې په قافلی کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ای ټي ایم کارډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د هند او پاکستان ترمنځ پر کړکیچ رڼا اچو. لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو واورېدل، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرښه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوې ناندرۍ دې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مخې ته راغلي دي. تفصیل یې د احمد الله نه اخلو. همدا شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه را سره ده احمد الله.
ډیر مننه نجیب امیر، څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې د اقوام متحده جنرال اسمبلی راتلونکي اجلاس کې به په ملک کې دننه د هندي کوم مداخلت ثبوتونه چې دي هغه به پیش کولی شي. نوموړي د سیالکوټ سیکټر کې، سیالکوټ کې چې د کوم د هندي فوجیانو د ډزو له وجې کوم کلی متاثره شوی او په هغې کې خلک متاثره شوي وو، نو هغې اغذي دورې وروستو نوموړي دا وینا وه چې نواز شریف به د ستمبر په میاشت کې، یعنی په روانه میاشت کې، د جنرل اسمبلی اجلاس او بیا ورپسې په راتلونکي میاشت کې د امریکې دورې پر مهال پاکستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه چې کوم دي هغه به وړاندې کوي. خواجه آصف دا هم وینا وه چې موږ به اقوام متحده او نور ملګری ملکونو تر وړاندې دا مسله راپورته کوو او ورته به وایو چې د تیرو څو میاشتو راهسې هند لخوا مسلسل کوم جاریت چې دی هغه روان دی. موږ لخوا د مذاکراتو خبرې کېږي چې مذاکرات کوو چې دا هر څه مسلې حل کړو او زموږ کوم چې خلوص سره ورته موږ لګیا یو کوم خبر دغه کوو، نو هغې سره شرطونه تړي او هغې مطلب مذاکراتو نه شاته تخپي. د خواجه آصف دا هم وینا وه چې د ملک دننه د هند چې کوم خفیه استخباراتي اداره در را د هغې د مداخلت واضح ثبوتونه موږ سره موجود دي او د هغې ځینې غړي چې کوم دي هغه هم موږ په پاکستان کې نیولي دي. او د خواجه آصف دا هم وینا وه چې په بلوچستان کې کوم د بېلېدو کوم تحریک روان دی، نو هغې له مالي امداد شوله، وسله شوله، نو دا د هند نه ورته ملاویږي. او دغه شانتې کوم ترهګر چې دي هغه د هند په پاسپورټ باندې لګیا دی سفر کوي. د خواجه آصف دا خبرې هم وکړله چې هند په خپل ګاونډي ملکونو چې کوم دي هغې باندې خپل تسلط قایمول غواړي او دا د هغوی ایجنډا ده او پاکستان د هغوی دا ایجنډا چې کوم دا مسترد کوي.
صحیح، ډېره زیاته مننه احمد الله ستاسو د معلوماتونه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
دا باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینوارې له لوړګې نه.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي.
په شاکس کې کملی وی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی ویریفیکیشن وی د شناختی کارت او د میسایل او وسرا پاسپورت نو هغه د پرا مونږ ورکی یو یو دستخط پرا په میاشتو په چری کلنو باندې مونږه ګرځو چې مونږ د ځوانان د پیښور نو خرنه د خپل کورونه او د جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر تلر شي او هلته ورته بیا بیا دغه کې چې دستخط نه شوی صبر وکړه تا کار نه شوی صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کیږي نه.
او د باډي سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پوره فارم یال تک دستخط نه وی بالکل تقریبا وڑو کې اختر نردیلی ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وی لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلک کو ټوله ډی پیز پښناتی کډونو پورې تنگای او بیا چې شناتی کډ چس را نه وی غو په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانې ته اخلي دی پولیس ولا چال دا مونږ کړه د شناتی کډ لپاره اپلای وکونو او یو تحصیل دور ته تیروله لور شي وی چال دا په تیرو کې ډیپټی او بل چکم تحصیل دور دی هغه صرف دو کومونو له مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باړي د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو شکل په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون تا وړاندې کړه. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عمله زیاته چې دغه ستونزه هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ وشو چې په کې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر و چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس ومومي. نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په رپورت کې.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د رپورټینګ په اړه د خبریالانو د یو ورځنۍ روزنې په موقع د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایرکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زمونږ دا خیال دی، منسٹری دا خیال چې کله ٹرام وشي یا داسې انسیڈنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشرہ کې نوری نو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ٹرین دی، خو زمونږ جرنلسٹان چې دی نو هغه مونږ دا فیل کول چې دوی کیپیسٹی بلڈ کول غواړي، دوی ٹرین دی، دوی ته ٹریننگ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګی انسیڈنٹ میں رپورٹنگ کوئی نو سکوڈ اپیتکس فالو کوئی نو مونږ ځکه ضروری ګڼل چې مونږ دوی له ٹریننگ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څنګ مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنیو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورت کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډیر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتی داده چې لیا خود موږ صحافیانو ته دغه احساس نشته او یا ډیر دغه پراپرلی هغه سره سینسیټایزیشن د دوی دونه دی شوی نو زه به دا ویم چې آلموسټ نیل دی کا بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس به تاسو ملاو شي چې هغه به د دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې رپورټینګ به سکي، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خود ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حواله سره وي، د حقوق بیسټ وي، مناسب وي، خو مونږ هغه نه کوو. مونږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستی او غیر ریاستی خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. مونږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشري حقونو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومان شمیره شاوخوا یو ارب ده. زلان یوسف زی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرپشن یا درغلې پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او 200 پر ضد پلټنې روانې دي. د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مقدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې سیاسي شنون کې دې ته څنګه ګوري زموږ همکاري راپور پر راغلی.
د سین سوی په سرکاري محکمو کې په تیرو دوو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سین سوی د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین سوی وزیر اعلی سره ملاقات کړې ده او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي ادارې کې کرپشن د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزې شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دا رنگ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی نو اوس په دې حوالے باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وای چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشاله دی خو په کار دادا چې مجرمانه حل اصولو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیانے پا سندھ کی دی تمام برائیانے پا بلوچستان کی دی تمام برائیانے پا کے پی کے کی دی پنجاب کے حیث غلطی نشتے ہیں حیث کرپشن نشتے ہیں دا مالا دیر افسوس تے اپریشن کا میں ابھی حل دا چتاسو ٹولو صوبو کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پیټرولیم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې 3 میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړي د تحقیقاتو دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي. خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولی خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکاري ته اړ کړی شي. زموږ همکار قاسم سولمل پرې له کابل راپور لري.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې خو په دغه بیل کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې د نن دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال وایاند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
نو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم
و دی وی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغه څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د پروسه کې له دې وروسته پیلې شي هم د پاکستان له مرستیا او منځګړیتوب نه پرته پیلې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستۍ کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تیر بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و. خود افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي او د دغه شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادوی لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. اخو راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریس ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ شي.
نو اگر تنها مزید 14 سال
مو شغل عرفان وای ک موږ لکه د 13 سوال سکلونو غونډي یوازې په ناسو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراری غونډي جوړ شي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوال ټولنې لخوا په یو نوې ستراتیژي او زموږ لخوا په یو نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټه وربوي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او د خبرونه په دې برخه کې سندره لرو د بریالي سمدی په واسه کې. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرنو ته. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیاتو له وجې د بیکوره شو مسعود قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوشه سیمو نه درې سوه شل کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي. خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار وایي د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو پر پوله راپورته شوې ناندرې دي. دواړه هیوادونه د خبرو د لارې هوارې کړې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د زو اکثره ځواب وایي. کابل به د پنج شنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس اریکا کوربه وي. کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. او د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي ښاروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د خبرنو لنډیز مو واورېدو. اوریدونکو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکارې رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیرې د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یوه مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل لیکن ناکافی دی پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. بای چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو په زیاده دي چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نور هم زیاتېږي. ادارې اخر کې کې صوبایي حکومت ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلې دي نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلی کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوې ده. اپا مهم مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې سیاتوي جمهوری ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نه خبره نه ده خو اختلافات سیاسي طریقې سره لری کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشورولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیر کې کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولې وو. دا شند ام کیو ام په اسفو د جمعیت علما اسلام فی مشر سالیسی شروع کړي و نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوښښونه ګټور ثابتې دي شي خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې د امریکایي ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس هغه وینا ته اشاره کړې چې ویلې دی په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامدار توګه په جنوبی اسیا کې اړې غړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رائټس واچ ادارې ویلې دی چې په کابل کې د سپتمبر په 15مه نیټه کېدونکو اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د کمی امنیت صلاحکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي، او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 3.5 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د ریپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامدار توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یو مهمه خبره جوړه شوې ده، او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویه ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقوقو په وړاندې د مسلو پاړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله کې د ستمبر په 15مه نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي، او د بشري حقوقو او د امنیت پاړه به د افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یو برخه ده. مقاله کې که څه هم افغانستان د بشري حقوقو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلی دی چې د افغان حکومت او په دغه هواد کې کارکونکو نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کول لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهم موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګیسي راپورته شوی چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې د خبره تر کومه بریده صحیح ده، زموږ همکار ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر سره مرکه کړه.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کانفرنس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني.
د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریگا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out.
د دې نور پرونو لمه هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقه څخه پر شاکیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبري نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هغه ډیر خندونکی راپور وو. ما ولوسته زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډ کې د برخې نه اخیستو لکبله پرشان نه زی کوم ورستوي وختونو تذیر سو د 2000 سمیر ادیکال لمی میاشت رهسی موږ له افغانستان سره درې غونډي چې کله شغلی کرزی ولسمشر وو کړی او له هغه رئیس چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله پر رسمي دوره هندستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د لون کال وو، ځکه چې هغه کال انتخابات روان وو. ترې وی اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونګوري او په خوانیو او دوړخیزو اړیکو ته د مهالویش پرانا کې ونه کتل سي. خبر ده چې د سپتمبر میاشتې په 2مه او 3مه د بهرنیو چارو وزیران نسی کولای برخه واخلي او د دې معنی دا نه ده چې هندستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed
peace talks. پدې وروسته کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بلې شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي او د دغه هواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندستان خبره نه بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سولې او پخلاینې وسی او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر شکولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به کار بشپړ سي او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي او موږ د افغانستان د پارلمان ودانی جوړو چې په راتلونکو 4 میاشتې کې به کارونه بشپړ سي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانی ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند له سفیر امر سینا سره زموږ د همکارې ملالې بشیر مرکه تاسو ورده. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی د استعمال لاندې د تو هوایی ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلی چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. په دغو تو هوایی ډګرونو کې ځینې له پلازمینې لرې په لرو پرتو ولایتونو کې موقعیت لري، که څه هم پر دغو هوایي بریدونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي. بخښنه غواړم، که څه هم په دغو هوایي ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي خو که امنیت ته پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده صد نه
ایسوسیټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلې دي او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. ایسوسیټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایزي سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی، او د وسوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطان زوی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي، وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمېر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطان زوی دا هم وایي په روان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي، ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې بیان قاسم رحیمی وایي سناسه 113 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15 زره خلک په افغانستان کې دننه د یو خارا بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
فرخندا حسد وا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هارون باچا ته وښه.
خدای د پار راشا پما تیار دا چرنا را بندشینا مالد مننا شراکا او چتر قیامتا پور ناس چھٹے وہاں ما یار بھی گنارا نہ جدا شو نئی لاس راکو نئی مخرا وڑونا سودا دسل میں کمی گی نمی یار یار شو نئی خلاص لگا مشو دکھو در غاڑ ورتنی سم زما جانانا پدلارت لیرا بشینا انی مش پاپ کلی راغلم او په خوب د جانان وسو کرا وی خوینا ل چروام دے پاسه گلا لیا خوب بیاو کی مینا و چروام دے پاسه گلا لیا خوب بیاو کی مینا خوف کی راہ حضور کا او چتر گھر میں پور خوشحال او گرزاما
پرون په پیښور کې د روغتیا د ادارې لزګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي سملې د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. دغه میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې او نوکرې دې پخې شي. مظاهره کوونکو میرمنو تر څه ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لوی الله رحم د احتجاج پر ډول تړلې وه. ځینو میرمنو د مشال لړیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې.
زمانم شغفته چې بینده پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت ده چې پول یو ډیوټي زمونږه ال جبلو ناغسته کیږي هغه کې زمونږه ال جبلو شهید شو دا غي اړول ساغه چاونه کو چې ګینه دا سو کومړو شو یاد هغه اړول چاته پوسونو کو او پدی دغه کې تومره د چا غا پېمنت پسې مونږه ګرځو زمونږه دا حل دی چې روډونو هغه تروسو پزور ته غوړو ناغي علي مونږ لراکه کني دا سره لنه راکه عمران خان ته مونږه دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ ته خو چې هغه دا تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس هغه مونږ ته تبدیلی دا غو خو چې څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا غی تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خويندې د غی پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ځموار ده د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نال تلېډي هیلث ورکر ته 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانونو نوم چې دین واغه اسمت دي او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دي یو دادي چې سپریم کورٹ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان دي نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات راکې کم اورډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه راکې څه چې د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیتګي سره بلایږي
دی زمانوم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نکړي شو مونږ سکیل وایز سیلری د نن ورځې پورې وا نغښتې شو یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخه ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کمی پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه بشمول پولیو زمونږ بایکاټ اعلان کوو.
د پېښور کې د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکي وی چې د خپل نوکریو د پخیدو د خپل تنخواګانو په حق کې مظاهره کوله او زموږ همکار غلام غوث ور سره خبرې کړې وي. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په نورو خارنو کې هم ورته مظاهره شوې دي. الته په مومن ایجنسی کې د زیارت د غرنه د کانو په وړلو د بندیز له کبله 350 کارخانې یا خو ولاړې دي او یا په کې کارونه 90% کم شوې دي. کارخانه لرونکي وایي چې د دوی روزګار سره تړلې تقریبا 10000 خلک هم د مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غرد بندښت لوجي د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګاډو والوي چې لږ زیات ډیر ضرورتنان یا خو بیروزګار شي او یا په کلس فیصد مزدوران په کار دي او 90% کارکونکو په کور نه استي. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درې نیم سو د کانو کارخانه 1500 د ګاډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړه کې خان نوم نه ولاره سره ګردم کلینټری کومه لاره سره زیارت چینینو بس مزدوره خون مزه نشته ری بټول ګاډي کورو کورونو کې ولار دي تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پنچارین دي مطلب مصرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي پويش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ور سره خبرې وکړي.
اسمانو عرفان الله ته زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې شل 15 مزدوران وس بس یو پکې نه کېو بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو یو ماشين روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خو خوي. جان الله مومند د سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سټش دي د گاګ د پاره د ورکوټې ماشين منګروان کړي تاسو ګورئ چې کوم ناغټ ماشينان دی غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانه دی یا د مردان کانه دی یو هغه چې د اغه زنه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبل پریوزی
نو د یوې کارخانه میشتنې آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي. احسان الله هم یو کارخانه دار دی او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانې شکم آمدن دوه درې لکه حکومت منګ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسون هم شامل لیک بجلی بیل ودان را جیر در سلو زر بل لازم ماشین ولار دی لیبر لږ کم دینو یو 35 کس لیبر د سی چم غنو شو شوټی کول امنګ سره نه ویل تقریبا لک یو نیم لک روپیه دغه خرچ ورکو.
بلخوا حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کول لوجه باندې.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې میرمنې هم په نشه توکو روږدې شوې دي او د درملنې لپاره په مرکز کې هیڅ هسپتال دوی هلته نه لري. د نورستان خلک په دې خبره اندېښمن دي چې د نشه توکو په اسانه ترلاسه کیدل به نور خلک هم په نشو روږدې کړي. نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د نورستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګی مټال ولسوالۍ کې نشه یي توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت تجارت چې دی هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې د طرف نه دلته دی، خو نورستان تر راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګی مټال ولسوالۍ کې تر یو نیم زر تنو پورې ښځې، ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدې شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې یې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې، خو تر اوسه پرې لوړپوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
موږ په دې لټه کې یو چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز، د تداوي یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشه یي توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامې لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي، نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشه یي توکو روږدې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې سندره لرو د همایون خان په واسه کې.
گگن راوڑا چارو کڑے متالاندے اورو بارا دے دولت دن راوڑا